پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د چنګاش یا سرطان 23 د جولای میاشتې 19 دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 12 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېرې میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سشکل لبیلابلو قحطۍ سره مخامخ یو او کې غمونه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه هیڅوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دوه لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه اوري چې په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث تکشینی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د بې دریغه صادراتو پر موضوع بحث شوی.
اساسی مسئله دا ده چې مونږه منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږه خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو.
د خبرونه 3 بجې دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درا پورونو برخې ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکړې پروسه اسانوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو دا اعلان پرون په یو ګډ اعلامیه کې وکړ. د بدسل کې د چی پاونسن کې دننه او ځینو دریمو هیوادونو کې میشت افغانان چې د اس آی وی د ویزو غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې له اوږدې مودې راهیسې لا هم کارونو پرمختګ نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو اعلان کړی چې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا اس آی وی پروګرام کې اسانتیاوي راولي. د دوو امریکایي ادارو د افغانستان په وخت پرون ناوخته یو اعلامیه کې وویل ل دې وروسته به د اس آی وی ویزو غوښتونکي د ډیرو زیاتو فرمو پر ځای یوازې یو فرمه ډکوي چې په دې سره به د ځانګړو ویزو د غوښتنې پروسه ډیر اسانه شي. هغه فرمه چې اوس یې باید د اس آی وی ویزو غوښتونکي ډکه کړي ډی ایس 1500 نومیږي او دوه مخه ده. متحده ایالات وایي د دې کار موخه دا ده چې د اس آی وی ویزو غوښتونکو کار اسانه شي او تر خوا یې د دوی غوښتنلیک بېلو کوم خنډه کم وخت ونیسي. د امریکا متحده ایالات د کډوالۍ ځانګړي ویزې اس آی وی هغو افغانانو ته ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو پر مهال افغانستان کې د امریکا له پوځي ملکی او نورو اړوندو ادارو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ افغانان چې د دې ویزو لپاره غوښتن لیکونه سپارلي شکایت کوي چې کارونه یې په سم ډول او بې له خنډه مخته نه ځي. اونۍ وړاندې ازادي راډیو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د امریکا له لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره سره د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا ایس آی وی ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال د پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکارۍ باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د برخلیک ور معلوم کړي. له امریکایي ادارو سره کار کوونکي دغه افغانان دا ادعا هم کوي چې د دوی د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دغو ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړي دي. یو شمېر نور افغانان چې بیا درېمو هیوادونو ته تللي او هلته د خپلو قضیو یا کیسونو د پروسس لپاره په تمه دي همدا شکایت لري او وایي هلته اقتصادي وضعیت خراب شوی او تر خوا یې د کوربه هیوادونو لخوا له زیات فشار سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:08 ثانیې د ازادي راډیو ته غواږ یاست. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلو ټکانونه حصې وي چې تر دیرشو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اړولي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په دی پکتیکا د گیان او زیړو کولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر 4 بجې او 3:15 دقیقې او د شپې د 11 بجو خواو شا کې 2 سخت زلزله وسوه. کسه هم واړه ټکانونه ډیر زیاتو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړیدلې دي. چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولی د تیری مازدیګر او د شپې د زلزلې لامل چې ډیر لس نفر په گیان کې ژوبل سوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان سوي نه دي او 13 نفر په زیړو کولسوالۍ کې زخمیان سوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل سوي دي. تر دې دمه پورې مغ روغتیایي وضعیت ښه ښودل سوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال سوی ده او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وي. او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی وکړه چې زلزله کېدله. لومړی زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې. یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې 10 واړو واړه ټکانونه هم له دې دوټ لوی ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې له شرن څخه په دې ولایت کې د زلزلې د وروستیو ټکانونو د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړل. د پکتیکا چارواکي غوښتنه کوي د هغو سیمو مسلکي څېړنې د وسی چې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه پکې احساسېږي. د پکتیکا او ورڅېرمو ولایتونو اوسېدونکي وایي چې دوی خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي او غواړي چې لاسنیوی وسی. د پکتیکا لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت چې پرون یې زلزله ځپلې سیمې کتلې، زموږ همکار اسدالله لودین ته وروستي معلومات ورکړل.
پرون خپل سیمې ته تللی او سهم له نږدې کتللې. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. دغه جریان کې چې مونږ سفر درلود له ګیان نه برمل ته زلزله شوې وه. دا نن شپې 12 او 10 یوولس بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 سره وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و کنه.
بله، په خوست کې هم احساس شوی ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابل درغلی دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خبرېږي په سیمه کې خلک ډیر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغه سي وضعیت ډیر بېساري غوندې بریخي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه درغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکه چودلی دی بیګا او لغنه چې مهیب او غږونه او آوازونه راوتل غرونه یو غرم چودلی ده او د غرو لمن هم چودلی دي پراخ پراخ درځونه یې کړی دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم و چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم و، هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابین لاړل.
د پکتیکا لپاره د طالبانو روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسماتو د پکتیکا اوسیدونکو وایي د ورستۍ زلزلې ټاکنونو اندیشمن کړي او وایي کده دوی چاره ونسي اړ به یې چې په ډلې زتوګ نور سیمو ته کډه وکړي. لپرون رئیس نور ټاکنونو د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینی سیمې ولړزولې. نور حل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادې راډیو ته وویل
د زلزلې ټکانو سدې پغتې د ګیان ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ چې مختنۍ په زلزلې ټکان خوړلی وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنې ونه شي نو دوی باید شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی، بالکل د دغه خطر د چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بخي د ستونز سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي، ویلې ډنګ شوي، کورونه ډنګ شوي دي، زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او څلور زخمیان لرو، کورونه درې درش دي. زلزله ډېره تیزه وه، الحمدلله څومره تیزه وه دومره تلفات نه وو، تلفات کم وو.
لدې مخکې د جون د 22مې په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمېر 2500 کسان خودل شوی وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. د خوست د صبرایو او یعقوبی ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د بیارغونی د کارونو غوښتنه کوي.
د خوست د صبرایو او یعقوبی ولسوالی اوسیدونکي وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرایو اوسیدونکي محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دینه برخمن شوخار او کدانې شمسی برق ولرو، هغه د موطن ډیر غریب ده. ټول نه لوی ولسوالۍ په خوست کې دا ولسوالۍ دو خالق چې دا ټول غریبون دي، وکلی تا سراک پوخ نشتا، مکتبونه ته جوړ کړی دي، خیره موسسو راو چارم ګونه خروب دي، شابروټونه خروب دي، شاکلپونه خروب دي، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرایو د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیر شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه وو.
دلته به د کورونه نه شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي، په نومه خو اساسي کورونه نه شوه. غربت ده، نرخونه لوړ دي، موږ غوړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ورته وشي.
د لیبان خیلو کلي اوسیدونکی متی خان وایي د صبریو هره سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
که دی کې هر څه تمام شوی ده، بني ادم ته شوی ده، ماشوم ته شوی ده، زنانه ته شوی ده، کور ته شوی ده، مکتب ته شوی ده، موږ نه سو په ټول کې کولای شته نمستانستا د ټولو مشکلاتو کې موږ ګیر یو تر اوسه پرې نه مرزي پرا یي چې موږ په مرنه کو خو موږ ته اوسه پرې څوک درلای شوی نه.
بل لور ته د خوست چارواکي د صبریو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علي شیرو، صبریو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نغواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي، د زراعت په برخه کې، په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالي ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې اقتصادي خبرونه هم خبرو، خو اوس یوه نړیواله مسله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دغه سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوی. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازه ورکولو په اړه هم بحث وسی. نور له احمد تکلنه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره هم وګوري. د فبروري په 14مه پر اوکراین له یرغل وروسته د لومړی ځل دی چې پوتین د پخوانی شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوری اوشاکوف ویلی دی چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسې بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نژدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په هرات ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان په دریو سوداګریزو بندرونو کې د دوی د وارداتي تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونې خونې له لوري خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وروستیو اونیو کې سوداګر هیواد ته د وارداتو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او په سوداګریزو توکو بار موټر یې هم په ګمرکونو کې سار پاتې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو څو ورځو کې په اسلام قلعه، تورغونډي او اقینی بندرونو کې د هرات ولایت سوداګرو په وارداتي تیلو او ګازو بار لسکونه ټانکر ایسار کړل شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. هراتی سوداګر د نورم او ستاندرد ادارې له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د دې ستونزې په حل کې د ورسره همکاري وکړي. په بندرونو کې د تیلو او ګازو د ټانکرونو ایسارول په داسې حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې. پوروستیو دوه اونیو کې د اوسپنې پټلۍ په مرسته له افغانستانه څه باندې 9000 ټنه توکي صادر او څه باندې 80000 ټنه توکي وارد شوي دي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو دوه اونیو کې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 50000 ټنه، د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9000 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 14000 ټنه سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شوي چې ډیری تیل او ګاز وو. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې په مجموعي توګه له افغانستانه 9,556 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې ممیز وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلدار 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ او زر ایرانی تومان 2 افغانۍ او 9 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو اوس به لملالي بشیر څخه وره چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
ل برتانیا څخه خبرېدونکې ګارډین رسپان لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت ته ځینې کارکونکو ځای د هغوی ناری نخ پلوان ډکړي. ورځپاڼې لیکلي دغه شدینه کارکونکو ته دا خبره داسې مهال سوي چې دوی له نږدې یوه کال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یوه کمه اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیه وزارت یو شمېر شدینه کارکونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي لدې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړي هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپل دندې ته معرفي کړي. مریم ویلې لږ تر لږه شپې ته ځینې همکارانو ته زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلي دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پښتنې بے جواب پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د شودو د تعلیم او کار حقونو تشمن دی، ویلي دي چې د وخت په تیرېدو به دندې ته ور وغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیايي برخې پوهنې، پاسپورت، ریاست او هوایي ډګرونو شځینه کارکونکي دندو ته پرېښي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیايي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک زیژنتون وضعیت انزور کړی او ویلې دي د زاید کموالی لکبل پر وزنګو ډوله چې پرکټ درې زیژدلې ماشومان پراته وي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیايي سازمانونو په حواله لیکل سوي چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواري شدي د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیايي کارکونکو په حواله لیکل سوي چې د لوږې لکبل اکثره میندې له وخت مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته کار سخت کړی دی. په خاطر دې بیا روغتیايي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له روغتیايي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
کونړ کې د غزانو بن لرونکو وی باغونو یې شبد کړي او ویل لري چې پرتونکو کلونو کې ترې ښه حاصلات تر لاسه کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیالګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېر یې په حاصل ورکولو هم راغلی دي. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسیدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی، له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړي دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کو ډېر ښه حاصلات ورکوي. غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې یې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلی د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیالګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودې او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز، بودا، پدانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم کم حاصلات لاس ته راغلي دي. آینده کال کې به 1 لک بوټي نور هم نهال شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلې اور زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دې تر روان دي ټول د ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پونتون فارغ وي یا فاکولټي ویلي، درسونه ویلي، ماسټري کړي، پی ایچ ډی او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکي هم نتیجه یې نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملي کوئ په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمن د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. تاسو د غمو خو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد الرسولی څخه پرمسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرجی ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسیږي چې وابسته لري، هغه خلکو ته نه رسیږي چې مسکینان وي، در بدر وي، زما د دوه مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسیږي چې مسکینان او دربدره یي باید پر وویستو ونه بیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غواړی یست. د دې سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. د 25 دقیقې اونیز بحث تر پیل مخکې د دې سات خبرونه یو ور بیا. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي. د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړی او همغږی هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي سش کال له بیلابیلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم نه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوتریش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین سی د یرغل کبل د سمندري سوداګري لارې تړل سی وی چې ور سره پسیمه او نړي کې د خوراکي موادو او تیلو به لوړ سی وی دي.
پینځويش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې
کړې د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمل لري چې دوی او افغانستان ترمنځ سوداګریزې دروازې 24 ساعته پرانستل شي. پښتنې دا دي چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او که د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ تازه که چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 25 دقیقې اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د قانونو وزارت په خوانی ویاند او د قانونو د چارو پو عبدالقدیر مطفی او اقتصادي کتونکی محمد نبی افغان. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی د قانونو په برخه کې معلومات لري. ستاسو په نظر د دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. وروسته تر دې چې مالیزیا او جنوبي افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ته ډېر زیاته مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږه خپل زیربنا په دې معنی جوړ کو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات او ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زموږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفیږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي او خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهم سیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګور یو خدای مادن سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډیر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لمړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. خو د منافع د دې قرارداد د څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره یو مسله خو دا ده چې دا ډیره اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، د منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي یو بحث دی. خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو. نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو د هغه نه په ګټه اخیستنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خام مواد، حتی مونږ په اونیکس، په تالکو او په نورو منرالونو باندې هم مشخصه توګه باندې بندیزونه لګولي وو، ترڅو مونږ غوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې
هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي، بیا که هغه کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، د خود یو صادراتي قلم په حیث معنی.
اما مخکې چې افغان سپته راشو، هغه مهال هم راپورونه خپرېدل چې دغه د تالک ډبرې یا هم کرومایټ ډبرې په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي. یعنی پاکستان هغه وخت کې مثلا قانونا نه غوښتل چې دا کار وکړي، اما قاچاقي ډلې فعال وي. فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپورونه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل، قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دي خلک اوس واکید.
سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځئ چې د بحث بل میلمه ته ورشو، د اقتصادي چارو کتونکې محمد نبی افغان. افغان صاحب، ستاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسایل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکي مطالعه چې لازم دي هغه یې کړي دي، مشورې یې کړي، کمیټې یې ګمارلي، او وایي چې د کانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. ستاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دین سن مننه، سلامونه تاسو ته ګران مېلمه ته او د دونکو ته. لوجین صاحب، غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنام واچوم، او زه په خپل په صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېل یم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په هغه کله تاسو ته یو څه وضاحت درکم. لوجین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډېر زیات روانو پاکستان ته، نو اغلته دا دی چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونه ډېر کوله لاغه جای ورته اخله، او افغانستان د کولې ورول ډېر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډېر لوړه ده او تقریبا شپږ نیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا 4200 نه چټه کوله ورته په کار و. نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه، په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لاودی مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په 200 په خوځې سمره تله دغه یو په 200. د حکومت باره کې زه غواړم دین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم، د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نکو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په خو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شویانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو خطر او پالیسی باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید زه ما تحقیق کړی، پښتنم کړی، موږ چې څومره معدنیات لرو دغه اوس تقریبا کم و زیات ویس معدنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، د دې تعداد چې دی ورځ دی اوسط په ډول 60 ټنه تریو چې موږ په 300 کلو کې نه خلاص وای، اما تقریبا یو اتیا معدنونه مشخص شوی دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې 80% خلک په تجارت په همدغه زغال باندې لګیا ده، خاص زغال دي موږ ترانسپورت په همدغه زغال باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه نتیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کولر راوړو، ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کوله دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کوله چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنین حکومت دا کوم ټیکسونه چې په لګولې په خوا باندې یو تن زغالو تیر حکومت کې بیا ولا د حکومت د مادن 200 افغاني په واخرو کې 300 افغاني توخته ګمرکات یې ول 2200 افغاني، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک بیا 3500
افغان سپ قانون وزارت وای چې مجموع کې 200 تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسې کې ورسته دی چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله. اوس پښتنه دا ده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري. فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزول چې دغه سم وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي.
له دې موقع نه په استفادې یو پاکستان باید هندوستان او چین ته هم ورکړو. له دې لارې نه له دې فرصته باید استفاده وکړو په دې لویدلي اقتصاد کې، په دې بیچاره ملک کې. موږ کچېر اول سروې سوې ده، د وېستو معدنو سوې ده، د وېستو معدنو چې اغلته یې ټن په حساب چې موږ خپل دغه دغه ده سروې او هر څه کتلې دي. مګه دغه زغال چې مګه لرو دی وېستو مادنو اعلان کې مګه یو اتیا مشخص مادنونه لرو، د دې استخراج مګه 300 نه زیاتو کلو پورې کولای شو. اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت اورګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2013 پورې د زغال استعمال ودري، او دغه دومو درېمه درجه هیوادونه له 2015 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کی، ځکه دا صحت ډیر تاوان لري. نو کچیر مګه هغه د دنیاوالو هغه د صحت د اورګنایزیشن سروې ته وګورو یا د دې هغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو، کدای چې مګه دغه دغه نیم لاس بيسدې استخراج نه سوکړای، او فعلاً شرایط ته وګورو، د مګه اقتصاد ته وګورو. خه خبر ده چې د مګه حکومت فعلی حکومت باید دته یو دغه میکانیزم جوړ کی، نه دې نه استفاده وکي. دغه وس دغه سومره کوله چې د پاکستان ضرورت دا له تاجکستان او ازبکستان هغه یوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي. موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسیدلې، موږ په یوه دې ته په سرحد کې اخوا ته نه دې له پکړې پورې نه په 250 ډالر تر 250 ډالر پورې رسیدي، او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې په 100 ډالر یو ټن راکړي. نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده.
یعنی تاسو وایئ چې دا کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی، باید د منابعو نه استفاده وشي، ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي، ځکه چې چاپیریال ته زیان نه لري. مننه افغان صاحب، سلامت اوسئ. مطفی صاحب، افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي، باید هر څه ژر چوي دا وویست که لزګونه نور قانون چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي، ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وی ورسته چې دا بعد استخراج نسی، ځکه چې چاپیریال ککړی.
انا اصل کې مسله دا ده استخراج د پاره به شرایط مشخصه ای. زه فکر کوم دا استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي، د معدن د کومو پیسو په مقابل کې، کالدارو په مقابل کې ورکول شي. د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته کچیر مثلا مونږ د اوایدو برخه کې وایو، د دې اواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم، چې لکه مخکې چې په هغه وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې لارې موجودې وې، حداقل یو گزارش موجود و، حداقل یو ارزیابي موجود و، مدني ټولنې موجودې وې، نظارت موجود و په قانون باندې. دلته زما په نظر دا خپل یو اقتصادي تشه رامنځته کوي د منابعو وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه، چونه پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد تمادن سپارل او دغه مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسو ګټه ترلاسه کوي؟ دا زه فکر نه کوم، چون پاکستان همیشه لپاره زمونږ منابع ته ضرورت درلود او دوی رژې د لسر مخ دي، دوی کولای شي استفاده ځنی وکړي. نو مونږ هم کچيري فرضاً تاسو یو چاته یو منابع ورکوي، اغه د منابعو ارزښت او قیمت او دغه یو د اقل یو نسبی او یو منطقي پلان به تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي. دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکو نسلونو دی.
چې سل کال بعد بدلته یو نسل یې هغه دی لپاره باید موږ څه پریږدو. دا خودسی نه کیږي چې منابع موږ لرو او موږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشئ. هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک یې کو بیا دسی چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوند لري نو بیا دې راشي دغه ټول معدنونه ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکي ځکه اقتصاد خراب دی کنه وضعیت خراب دی اقتصاد خراب دی ماغه پیسې باغیز ناراضي او مونږ به ورته کینو بس په دې باندې به شکر وباسو چې منابع موږ روان دي.
مدفي صاحب څه وکي طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی څو کې طالبان نور هیوادونه هم په سیمه کې د دوی څه ډول د خپل قانونا پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټه ډیر افغانانو ته ورسیږي ځکه د راتلونکو نسلونو پانګه ده.
نو لمړی خدای مسله ډیر واضحه ده چې یو کان د قرارداد اخیره مرحله ده استخراج اخیره مرحله ده اوله مرحله نه ده اوله مرحله ده چې باید موږ د کان ظرفیت د کان د نو د استخراج سره ولده کم وسایل استفاده کوي څنګه استخراجي هم د چورپی ګډ د اونس لګیا دي خلک استخراج کوي کنه یو کمپنی یو مشخصه کمپنی چې یو نوم معلومي مشخصه دغه منافع معلومي چې تزيده منافع دا منافع که په کوم برخو کې ګټه تری غسل کیږي خا په هغه منطقه کې چې کان استل کیږي دغه منطقي ضرورتونه چې اقتصاد څنګه اقتصاد خود سينه دی چې تاسو عموما اواید راټول کې صرف اواید جوب کې راشي او بس هغه چې د نور لارو باندې مصرف شي اقتصاد جو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي مونږ ته سړک جوړ کړي مونږ ته کلینیک جوړ کړي مونږ ته مکتب جوړ کړي زمونږ خلکو ته پاک او بول اساسي ولري یو متداومه اقتصادي ګټه مونږ خلکو ته ورکړي که دا و نه کې نو دا خو بیا زمونږ خلکو تاوان دی الته خو بیا تاسو وګورئ په غسیمو کې چې مادن کېږي په غسیمو کې د فخر کچه ورس فور از دیږي چې منابع ته نه دواني دي په مقابل کې وسته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې لري نه چې ته مونږ استخراج هم کوو د استخراج نو باید به شي اقتصادي سنجشونه دقیقا نوې معلومه او د مطالعاتو په اساس د تثبیت شوي اقداماتو په اساس د سینې کې چې تاسو وایي چې مونږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقه مند لري او دوی سره مونږ تجارت
کوي. ما دوی وایي چې مونږ مطالعه کړې ده ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او پر اساس کې هم د رئیس الوزرا مرستيال دی ښاغلی برادر
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي په تیرو شلو کلو کې کافي مطالعات شوي دي کافي اندازه معنی تحقیق شوی دی اما زما اوسم هم دا مسله چې د مخې ما ذکر کړه قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي او اوایدی کوم څه راځي کوم شرایط مستړل دي مونږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدار په مقابل کې ورکو مونږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نمخ کې باید مونږ خپل ضرورتونه متوجي شو ورته اقتصاد د رغونې لپاره د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې د اقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنو کوو هغه ته باید مونږ ته متداومه ډوډۍ پیدا کولو
زمينه برابر شي دا ول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي
که تاسو لنمحاله استخراج وکړي تاسو معدن لري و سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کډرې سو کال که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو کال قرار کینی او تیل رو باسي دوی قرار کینی دا نخلاصيږي خو دوی ولې د سینه کوي چې دوی 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 د سی بدرغه ولې نه رو باسي ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي دا زموږ راتلونکي نسلونه منابع دي کې واز زموږ مکلفیت نه دی کې واز زموږ برخه نه ده دې کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو هم هغه وګوره د خپل منابعونه څومره برخو کې ګټه اخلي نو افغانستان هم کولای شي د منابعونه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي
په همدې اله متفي صاحب
نشم جوړولې ځکه ولې شم د مادن نه ګټه واخلم
چې سلامات اوسئ کور مو ودان
نشم جوړولې یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي هغه موږ کولای شي د منابعونه
هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث راول خو غوي بحث کې له ګډونه ډاډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول، خو مخکې دوی دا ویل دي دفاع کړي د چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صاحب تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوی؟ ځکه په خو هم دغه قانونه تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټه ویل ک څنګه چې متفسې ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټه کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانونه چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي، او دغه ګټه هم لکه څنګه چې متفسې به ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه چې د دې چې دا چې د طالبانو کله نشي نظام راغلي دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نیوی دی امیرین نیوی دی نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه د دې سره ناستې کړې دي په غزړو تګلارو په غزړو طرف دی روان دي. زور حکومت تر هډې رخي جوړوي سو عملی کوي نه سو غلا او فساد ورشي، اما دی وس عملی کوي دی وس د دې په طرف باندې روان دي. موږ چې کله کتلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه ناست، ان شاء الله وس دغه چې خلک بده پويږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول چې مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرحه جوړه کی په کومه پالیسي مختلار شوایا د ازیر بناوي په سومره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی. د مخ په لهم د مادن له متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی دغه نه دی او ابزار په صفات نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګروګان کې دوه په خاطر نه د ملت د سر د خلاصې دوه په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوي وای وختي باید د ملت تخکاره چې موږ دومره مادنیات لرو موږ دینه دومره استفاده په دې وخت کې کوو دومره دې وخت لپاره کوو وس حکومت شرایط کې تیر نظام طرح جوړ کړی وي په خبرو مادنیات درولي کولا تیر نظام کې استخراج شروع. اما موږ ته په کوم وضعیت کې باید څو کول چې شي استفاده وکړو لکوم افزار یا لکوم وسیلونه یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسي کوم وخت کې تاوان رسي او موږ د آینده لپاره د درات مدت لپاره ستاره یو برنامه ورته ولرو د دې د استخراج لپاره نو کده دا که خبر ده
نو پلان سره اوس څه کول پکار دی دغه شرایط کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستانی هیات د څه لپاره راغلی ول الف نتریا چې کوم بحثونه کیږي دا رسنیس کی او په ډاګه ولسته وای چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده. فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی پکار ده ځکه ولس اندېښنه لري.
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وای او باید را مخ ته ځي وای چې موږ څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره مادنیات لرو څومره کاله استفاده کولای شو. موږ هم خپل هم سکتور تجارانو هم دغه کوشش کو ګوري ما وختي ویلې دلته یو نو ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څومره په منفي رقابت باندې تمامو ګوره که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅو یا نور هوادو سره تجارت وکړو ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ست کارپوهان ست پښتنه وکي د غوست تاجکستان نه کومه کولر روانه ده دې یو ټن موږ ته پوسورا کوي موږ یو په دوه دي ورکو واغوته اما دا به دې معنی نه ده موږ خپل ګټه باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفته ورکي موږ باید خپل ګټه په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایط ته پکتو آئنده ته پکتو او د دې فرصت نه باید استفاده وکړو په پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو 15 روپۍ اردان ورکو چې ټوله مخه رجوع موږ ته چې کچره موږ بیرته لوړه کوي به مخه هغه خواته کی او د دې فرصت باید استفاده وکړو.
بله متفسې احساس د پای خبري هم او رکه یو دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني
موږ کولای شو د سیمټو استخراج دی زغال په مټوانی وکړو زمخ زبه هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ټیټی کچې ته راغلی دی. دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی، خلک په بحران کې دي. دې بحران نه د وتلو لپاره موږ باید سنجیده محاسبه شوي اقدامات وکړو او دا اقدامات د منابعو سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید دقت وکړو.
زبیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع مونږ ته ایواز جوړی نه بلکې مونږ ته باید سړک کې منابع مونږ ته ایواز جوړی نه بلکې مونږ ته برق راوي منابع مونږ ته ایواز دانه چې مونږ ته باید زونه جوړ کی مونږ ته باید مخکې دی ورو خبرو کړل ترې موجود وي ترې نه ملي اقدامات هم په هغه وخت کې
سلامت اوسې د خبرونې بحث هم پای ته ورسید ل خپل ملمنو د قانون وزارت پخوانی ویاند او د قانون د چارو ل کتون کی عبدالقادر مطفی او د اقتصادي چارو ل کتون کی محمد نبی افغان صاحب څخه ډیره مننه او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو غوړیده د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي د ماخام لو د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ.